السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه سلطان محمد سرور یم او د ازادي رادیو د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. د خبرونه په ډیری برخه کې اونیس پروګرام د ازمو حق دی اورو، خو تر هر څه د مخه پام وکړئ مهمو خبرونو ته. د هند د بهرنیو چارو وزارت وی د هند د بهرنیو چارو وزارت ډیلی ته د طالبانو د حکومت د روغتیا وزیر له سفر یوه ورځ وروسته اعلان وکړ چې هند به د افغانستان د درملو اړتیاوې په اوږدمهاله ډول پوره کړي. دغه اقدام د دې لپاره شوی څو پر پاکستان د افغانستان د درملو د وارداتو اتکا کمه شي. د هند د بهرنیو چارو وزارت پرون په یوه خبر پاڼه کې د هند او افغانستان د روغتیا وزارتونو ترمنځ د یوې ګډې کاري ډلې د جوړېدو خبر هم ورکړی دی. خبر پاڼه زیاتوي چې هندي چارواکو د بشري مرستو د دوام او د طالبانو تر ادارې لاندې له افغانستان سره د روغتیایي همکاریو د پراخولو پر ژمنې ټینګار کړی دی. له پولیو پاک افغانستان مؤسسه خبرداری ورکوي چې ټول کسان چې د افغانستان، پاکستان او ایران ترمنځ تګ راتګ کوي باید د پولیو پر ضد واکسین شي. دغه مؤسسې نن په یو خبر پاڼه کې وویل چې د پولیو واکسین باید د هر عمر کسانو ته د افغانستان د داخلېدو او وتلو پر مهال په سرحدي دروازو کې ورکړل شي. تر دې وړاندې هم دغه مؤسسې ټینګار کړی و چې له پاکستان څخه راستنېدونکي ماشومان باید د پولیو پر ضد واکسین شي، څو د پولیو ویروس د خپرېدو مخه ونیول شي. پنځه پاکستانی پولیس نن سه شنبه د خیبر پختونخوا کې د هغوی پر موټر د کمین چاودنې او ډزو په برید کې ووژل شول. د رویترز خبری آژانس د راپور له مخې د سیمه ایزو پولیسو په وینا، د پولیسو پر موټر لومړی په لاس د جوړې شوې وسیلې چاودیدونکې وسیلې ای آی ډی برید وشو. وروسته بریدګرو پرې ډزې وکړې چې په پایله کې څلور پولیس او موټر چلوونکی یې ووژل شول. تر اوسه کومې ډلې د دغه برید مسؤلیت نه دی منلی، خو تحریک طالبان پاکستان په دې سیمه کې فعالیت لري. د پاکستان صدراعظم شهباز شریف دا برید غندلی دی. برید د خیبر پختونخوا ایالت په کرک ولسوالۍ کې شوی، هغه سیمه چې تر دې مخکې تر ډېر بریده د وسلوالو له بریدونو خوندي بلل کېده. اروپایي اتحادیه او ډنمارک د امریکا له لوري ګرینلند لپاره د ځانګړي استازي پر ټاکلو انتخاب وکړ. د امریکا ولسمشر د تېر یکشنبې په ورځ د لویزیانا ایالت والي جف لینري د ګرینلند د چارو لپاره د خپل ځانګړي استازي په توګه وټاکه. د امریکا ولسمشر وایي ګرینلند چې د ډنمارک یوه کورواکه سیمه ده، د خپل ستراتیژیک اهمیت او مدني سرچینو له امله باید د متحدو ایالاتو برخه شي. د ډونالډ ټرمپ دغه اقدام د ډنمارک د صدراعظم میتې فریدریکن او د ګرینلند د صدراعظم یانس فریدریک نیلسن سخت غبرګون راوپاره. هغوی په یوه ګډ اعلامه کې وویل چې تاسو نشئ کولای بل هیواد له خپل ځان سره یوځای یا زمیمه کړئ، حتی که د نړیوال امنیت دلیل هم وړاندې شي. دوی زیاته کړه چې ګرینلند د ګرینلند د خلکو ملکیت دی او امریکا باید د ګرینلند کنټرول په لاس کې وانخلي. او د افغانستان د والیبال د ښځو لوبډلې د دوشنبه په ورځ د منځنۍ آسیا د ښځو د والیبال په اتلولي کې خپل لومړنۍ بریا ترلاسه کړه او په یوې مهمې ګروپي سیالي کې یې بنګلادیش ته 3-1 ماتې ورکړه. دا مسابقه د مالدیف په پلازمینه مالی کې وشوه، هغه ښار چې د یوې اونۍ په مخه د دې سیمه ایز تورنمنت کوربتوب کوي. تر دې مخکې د افغانستان لوبډلې دوی پرله پسې سیالۍ پر قرغیزستان او کوربه مالدیف بایللې وې. د خبرونو پای
ازما حق دی. د خزو د اساسي بشري حقوقو واړه د ازادي رادیو اونی زغ خبرونه.
سلامونه ستړي مشه، د ازما حق دی پروګرام ته مو ظفر د سیال د تای روشن د تخنیکی چارو په سمبالښت هرکلی کوم. ول مورز د افغانستان په ډیر شمیر ولایتونو کې د 1400 څلورم اخوانی سکال رسمي وروستۍ ورځ وه. خو د شپږم ټولګي یو شمېر زده کوونکي انجونی وایي چې سګنۍ ژمی به وروستۍ ژمی وي چې پر دوی به د ښوونځي د زده کوونکي نوم وي. دوی وایي چې اندېښنه او خفګانې له دې امله دی چې دوی د طالبانو لخوا د لګول شوو محدودیتونو له امله د شپږم ټولګي له پای ته رسېدو وروسته د زده کړو له دوامه محرومیږي. د چې افغان نجونې د دغو افغان نجونو شمېر د هغه نجونو په شمېر کې هم ور اضافه کیږي چې څو کاله وړاندې طالبانو له زده کړو راوګرځولې برخلیک به یې څه کیږي او دغه نجونې اوس هغوی چې له زده کړو پاتې دي په څه وضعیت کې دي. د نور باندې خپرونه کې خبرې کوو. خپرونه کې راسره ملمنې شته. له زده کړو راګرځول شوي زده کوونکي هر یوه هر یوه او همدارنګه سمیه دي چې دوی له زده کړو راګرځول شوي دي. د خپرونې په دویمه نیمه کې به راسره د پانتون راګرځول شوی محصله سوریا خان هم یو ځای شي. تاسې دواړه ستړي مشئ پروګرام ته په خیر راغلی. فکر کوم چې هر یوه راسره په پروګرام کې ده. هر یوه ستړي مشئ پروګرام ته په خیر راغلی. تاسې به خبر یاستئ چې دا د قوس میاشت وروستۍ ورځې امتحانونه وي په ښوونځیو کې او له دې وروسته مکتبونه رخصتیږي. هغه نجونې چې سږ کال په شپږم ټولګي کې وي او بل کال ته پسرلي کې وم ته تللې دا نجونې نورې نشي کولی چې وم ټولګي ته لاړې شي او همدغلته زده کړې پای ته رسیږي. تاسې کله د دغه ډول سرنوشت سره مخامخ شوئ؟ څو کله مخکې و او که چېرته مو ښوونځي ته ادامه ورکړی وای اوس به په څوم صنف کې وای؟ هری واجانې زما غږورې ښه فکر کوم چې د هریوا په ټلیفون کې څه ستونزه ده. وروسته به بیرته ورسره اړیکه ونیسو. سمیه هم راسره ده. سمیه تم ستړي مشئ پروګرام ته په خیر راغلی. سمیه له تاسې اورم چې که چېرې تاسې ښوونځي ته تللی او ښوونځیو دوام درلودی څوم ټولګي کې به وې اوس؟
سلامونه او احترامات فریده جان، هیله لرم چې روغ او جوړ او صحتمند اوسئ. مننه کوم ستاسو له دعوت څخه. زه په اووم ټولګي کې وم چې ښوونځي بند شول.
فکر کوم چې تاسې به همغه کال باندې چې طالبانو په ښوونځیو بندیز ولګوه همغه کال وم ټولګي کې وای که نه؟
نه، زه په شپږم صنف کې وم. البته آخري ورځې یا میاشتې زمونږ چې مونږ همغه وخت کې امتحانونه ورکول او امتحانونه بعد زه په کور کې ناستم.
دا پرون فکر کوم کابل ورځې د قوس تېره شمه د وروستۍ ورځې وي د امتحانونو چې نجونې امتحانونه ورکوي په سړو سیمو کې او بیا له دې وروسته ښوونځي رخصتیږي. دا د ژمي رخصتي وي. بیا پسرلي کې نور نوی کال پیلېږي، تعلیمي کال پیلېږي. دغه ورځ څومره نجونو ته سخته وي چې شپږم ټولګي نه چې دوی فارغ شي چې باید وم ته لاړې شي نورې نشي تللی. تاسې خو دا تجربه لرئ، کیسه راته وکړئ.
واقعا دا یوه ډېره سخته ورځ ده زموږ د افغان نجونو لپاره، ځکه دا هغه ورځ ده چې موږ هیلې له هغې سره برباد شو، موږ خپله برباد شولو. یعنی هغه ورځ وه چې موږ یعنی دې ورځې موږ ډېر زیات خلاف یې د دې ورځې، ځکه ټول هلکانو وکولی شول چې هغوی له ښوونځي څخه فارغ شي یا هغوی نورو صنفونو ته انتخاب پیدا کړي، خو موږ نجونې یوازې په خپلو ځایونو باندې ناست یو. دا زموږ لپاره ډېره زیاته سخته ده، حتی دومره سخته چې هیڅوک نشي کولی چې هغه درک کړي.
سمی دغې ورځې کیسه راته کړې چې تاسې به هم دغسې اخري ورځ مو وه مکتب کې او بیا نشوې تللی نور باید په کور ناستې وای، هغې نه دې څه په یاد دي؟
هغه ورځ خو واقعا موږ ته ډېره زیاته سخته وه، ځکه داسې ورځ وه چې موږ یو بل نه نه وو خبر چې دا خدای پاماني موږ د تل لپاره ده یا موږ بیا هم کولی شو چې یو بل سره یو ځای شو. خو نن څلور کاله پوره شو، تقریبا څلور کاله کېږي چې موږ ښوونځي ته لا تر اوسه نه تللي، او موږ هغه صنفیان چې په هغې ورځ باندې موږ خو خدای پاماني کړي موږ هېڅ کاله لا تر اوسه نه دي لیدلي. او یعنی موږ ته ډېره زیاته سخته وه، ځکه په هغې ورځ موږ ډېر زیات زړه دي مو دومره زړه دي چې حتی سترګې مو ډېرې زیاتې سرې وې. موږ چې زړل حتی د استاذانو راسره زړل، هغوی به ویلې چې تاسو ولې زړی، شاید په یو بل ځای کې، شاید بېرته همدلته سره یو ځای شئ. خو موږ داسې ویلې چې یعنی موږ په هغې عمر کې لږ کمې مو، او ځینو داسې هم چې موبایل یا کوم څه ته لاسرسی نه لرو چې بېرته له موږ سره په اړیکه کې اوسي.
د ځینې خوانځیو کې ځنه پیغام چې تاسو په خوانځیو کې کله د سکړی وی کې نه وی کړی خو دغه ډول د خدای په معنی یا د امتحانو د غروستۍ ورځ باندې کله کله نجونې سره ټولیږي او کور نه خوراک شیان ځان سره راوړي یا بهر د دې لپاره چې وکولی شي، ځکه چې بیا څو میاشتې او بل به یې نه کته. البته زه پخوا یادوم دوی بیا سره ناستې وي، یا به ایسکریم خانې ته تللې یا به چېرته وړوکي رستورانت ته تللې. هغې وخت کې خو متعلمین سره پیسې هم دومره ډېرې نه وي. تاسې خو څه داسې میله نه وه جوړه کړې د خدای په معنی یې، یا استادانو سره مو داسې څه پروګرام خو نه برابر کړی؟
د خدای پوانۍ لپاره مونږ هم یو پروګرام نیولی و چې مونږ ویل دا زموږ فراغت غوندې دی، حتی ټول داسې له خندا ورپسې کوله، یعنی داسې هم داسې و چې ترخه خندا یې کوله. هغوی ویل چې دا زموږ لپاره یو فراغت دی چې مونږ له دې ځایه ځو او بیا نشو راتلی. حتی کله چې هغه فراغت مونږ ونیو، مونږ خو ژړل، خو هغه استاذانې چې مونږ وی حتی له استاذانو خو پرېده مدیر مونږ ته ژړل. غویل چې یعنی تاسو ځان ته چې کله دا میله یا فراغت نیولی، د دې څه واقعا دا دردونکی ده چې تاسو په دې عمر کې ځان ته فراغت نیولی.
ډیره زیاته مننه. زه تاسو ته بیرته راګرځم، هڅه کوو چې د خپله بله میلمنه هم له ځان سره راواخلو، دوی سره هم خبرې وکړو او له دوی هم واورو چې دوی د خپل هغه ښوونځي په وروستۍ ورځ باندې څه ډول برابري یا پروګرام نیولی و، څه ډول یې د وروستۍ ورځ تېره کړې ده. زموږ بل میلمنه به هم راسره وصل شي، خو روشان صاحب کې یو لنډه د ما واخلو، بیرته به بیا راوګرځو.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي، زموږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي.
یو خوشه د اقتصاد، د سیاست، اجتماع، که دا خونه خدای ورکړی ده، اجتماع ورکړی، تاسې ولې سلبوئ؟
که چیرې یو نجلۍ تعلیم یافتی، کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولی چې دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځې څه کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام له وو تر اتو بجو پښوندې بڼه له اساسي راډیو.
تاسو زموږ غږ له ساده راډیو ناورین پروګرام کې په دې خبرې کوو چې د مینې وروستۍ ورځ یا د قوس میاشتې وروستۍ ورځ په افغانستان په سړو سیمو کې د 1404 ښوونیز کال رسمي وروستۍ ورځ وه، او په دغې ورځ باندې هغه نجونې چې له شپږم ټولګۍ وه فارغې شوې، نورې نشي کولی بیرته ښوونځیو ته ستنې شي او زده کړې وکړي. نن پروګرام کې په همدې خبرې کوو. سمیا همدارنګه سوریا او هریواره سره میلمنې دي، خو مخکې له دې چې میلمنو ته ورشو ورزو، د همدې موضوع په تړاو باندې د فیروزي عزیزي راپور ورو چې په بیلابیلو ولایتونو کې د همدغو نجونو سره خبرې کړې دي، د هغوی خبرې اورو. بیرته بیا راګرځو.
د 1404 تعلیمي کال رسمي پای او د افغانستان په سړو سیمو کې د زمنۍ رخصتۍ په پایل سره د شپږم ټولګیو یو شمېر نجونې زده کوونکې وایي چې دا زمای به وروستۍ زمای وي چې پر دوی به د ښوونځي زده کوونکي نوم وي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې دوی دا پای په خوښۍ نه بلکې په ژور غم او اندېښنې سره تجربه کوي، ځکه دوی ته د طالبانو د بندیزونو له امله اجازه نه ورکول کیږي چې د شپږم ټولګیو پورته خپل زده کړو ته دوام ورکړي. د فاریاب ولایت د شپږم ټولګي زده کوونکي 12 کلنې ستایش په ژړغونی غږ ازادي راډیو ته وویل:
و ما نه میخواستم که امسال فارغ شوم، من میخواستم امسال ناکام بمانم و در سال آینده هم درسهای خود را ادامه بدم.
من غوښتل چې سږ کال فارغ شم، غواړم چې سږ کال ناکام پاتې شم او راتلونکي کال کې هم درس ووایم. ډېره خفه یم چې نشم کولی خپل ښوونځي ته دوام ورکړم. دا څلور کاله چې طالبان راغلي یوازینۍ هیله مې ښوونځی و، او غوښتل مې چې راتلونکي کال ښوونځي ته دوام ورکړم، خو نه شم کولی، خفه یم.
زینب یوه بله نجلۍ ده چې په دې وروستیو کې شپږم ټولګي ازموینه یې تېره کړې، وایي چې په تیرو کلونو کې هر کله د زمي درې میاشتنۍ رخصتۍ ته خوشاله ده، خو سږکال دا رخصتۍ ورته بله معنا لري. د ازادي راډیو سره خبرو کې وویل
میخوام درسها خدا ادامه بدهم، اما مکاتب برای صف هفتم بسته است. بسیار
غواړم چې زده کو ته مې دوام ورکړم، خو دوم ټولګیو لپاره ښوونځي بندي. ډېره لیوالتیا لرم چې راتلونکي کې ډاکټره شم، خو دولت اجازه نه راکوي. چې کله فکر کوم چې راتلونکی کال ښوونځي ته تللی نه شم، ډېره خفه کېږم. لطفا زموږ پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي.
نن یکشنبه د قوس میاشتې دیرسمه د افغانستان په سړو سیمو کې د څوارلسو څلورم تعلیمي کال رسمي وروستۍ ورځ ده. که څه هم په دولتي ښوونځیو کې له څلورم تر دولسم ټولګیو پورې کلنۍ ازموینې د قوس په پنځلسمه پای ته ورسېدې او زده کوونکي تر هماغه نیټې پورې ډېری ښوونځیو ته تلل، خو د تعلیمي نظام د کارکوونکو په خبره ښوونکي او یو شمېر نور تعلیمي کارکوونکي تر ننه په ښوونځیو کې دي او سر له سبا یې زمنۍ رخصتي پیلېږي. له دې سره یو شمېر خصوصي ښوونځیو کې کلنۍ ازموینې ځینې وختونه د قوس تر پایه دوام کوي. د افغانستان په سړو ولایتونو کې د زمي رخصتي په دریو میاشتو جدي، دلوا او هود کې وي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي هم د تعلیمي کال د پای په مناسبت د نجونو لپاره د ښوونځیو او پوهنتونونو د پرانیستلو پر اړتیا ټینګار کړی دی. نوموړي د شنبې په ورځ د ډسمبر په شلمه په خپله ایکس پاڼه هیله څرګنده کړې چې د افغانستان د روښانه راتلونکي لپاره به د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې د نجونو لپاره پرانیستل سي، تر څو په ټکو یې د هېواد نجونې وکولی سي په خپل پښو ودرېږي او ورته د هېواد د خدمت کولو فرصت برابر سي. طالبانو پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګیو پورته ښوونځیو او پوهنتونونو کې د نجونو زده کړې منع کړې، هغه پرېکړه چې په مستقیم ډول یې د میلیونونو افغان نجونو ژوند اغېزمن کړی دی. که څه هم د طالبانو په حکومت کې د دې مسلې په اړه تل د اختلافي نظرونو اړوند راپورونه ورکړل شوي، خو دا اختلافي نظرونه یې لا په پالیسۍ کې کوم عملي بدلون نه دی راوستی. په افغانستان کې د بشري حقونو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت هم د قوس په څلورمه ازادي راډیو سره یوه ځانګړې مرکه کې ویلي چې د نجونو د زده کړو په اړه د طالبانو په حکومت کې اختلافات شته. که څه هم طالبان ادعا کوي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو حقونه خوندي سوي او د نجونو زده کړې د افغانستان داخلي مسله بولي، خو د دوی دا کړنې د مختلفو هیوادونو او ملي او نړیوالو سازمانونو لخوا په کلکه غندل سوي او دغو سازمانونو تل د نجونو لپاره د ښوونځیو او پوهنتونونو د بیا پرانیستلو غوښتنه کړې ده. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجی صندوق یونیسف او د ملګرو ملتونو تعلیمي، علمي او کلتوري سازمان یونیسکو د اکتوبر په اتمه په یو ګډ راپور کې خبرداری ورکړ چې د نجونو لپاره د ثانوي زده کړو په اړه د طالبانو بندیز د 2.2 میلیونو ډېرې نجونې ښوونځي ته له تګه محرومې کړي دي. د سازمانونو زیاته کړې چې که دا بندیز دوام ومومي تر 2030 کال پورې به 4 میلیونه نورې نجونې هم له زده کړو محرومې سي، چې په بالقوه توګه به د 2026 کال پورې د افغانستان لپاره شاوخوا 9.6 میلیارد ډالر اقتصادي زیان لامل سي.
په راپور کې مو اوریدل چې کچېرې دغه بندیز چې طالبانو د افغان نجونو پر ښوونځیو وضع کړی دی او تر شپږم ټولګیو پورته نجونو ته د زده کړې اجازه نه ورکوي، کچېرې دوام وکړي تر 2030 کال پورې به په میلیونونو نورې نجونې هم له زده کړو محرومې کړی شي. همدارنګه د هغو نجونو خبرې مو هم واورېدې چې دوی تېر ورځ له ښوونځیو څخه د تل لپاره محرومې شوې او تر څو چې په پالیسیو کې بنسټیز بدلون نه وي راغلی دوی نشي کولی چې بېرته ښوونځیو ته ستنې شي. سمیه که ته راته ووایي چې کله چې دغه ډول خبرونه اوري چې طالبان اجازه نه ورکوي یا ګوري چې کال په کال هلکان پرمختګ کوي، ساسي کورنۍ کې یا په شاوخوا ګاونډ کې مو هلکان زده کړې کوي او تاسې نشي کولی ښوونځیو ته لاړ شي، څه فکر کوي او په کور کې د څه مصروفیت ځان ته پیدا کړی او که نه؟
کله چې زه یعنی د نور هلکان ګورم چې کولی شي هغوی مکتب ته لاړ شي، نو یو وخت کې ما داسې ویلي چې کاش زه هم هلک وم چې ما کولی شي زه مکتب ته لاړ شم، د هلکانو غوندې هر حق مې خپل لرو ده، خپل حقونه مې په لاسرسی لرو ده. اوس وایم چې شاید خدای پاک هم داسې غوښتي چې زه د نجلۍ پیدا شم، خو زه اوس دا نه وایم چې زه یو بدبخته یم، بلکې زه ډېره خوشبخته یم ځکه د خدای امر شاید همداسې و. خو اوس مهال چې خپل مصروفیت ده، زه په کور کې د خپل کارونه ترسره کوم، یا خپل درسونه وایم او آنلاین کورسونه دي چې ما د ځان لپاره نیولي.
آنلاین کورسونه انټرنیټ موبایل دې سره څنګه کوي؟ کورنۍ در سره همکاري کوي په دې برخه کې؟
کورنۍ له خوا نه حمایت دومره زه نه لرم، حتی د حمایت په ځای زیاتره ماته تضمین هم همداسې کوي. یوازې پلار مې دی چې ما سره په دې برخه کې یوازې ما حمایت کوي، ما سره یو لاس دی، خو دومره څوک زه نه لرم، ځکه همیشه نور هم ماته وایي چې نجلۍ لپاره تعلیم ښه نه دی. همدومره دې سویلم، همدومره دې مبسته، خو زه بیا هم خپل کوشش کوم او که غواړم چې یو ځای ته ځان ورسوم، خپل هیلو ته ځان ورسوم.
کله چې د شاوخوا دوستان یا کورنۍ کله کله ملاتړ نه کوي، دا د یوې نجلۍ لپاره څومره سخته وي، ځکه طالبانو حکومت یو طرف نه درباندې فشار راوړي، کورنۍ بل طرف نه شي، خپلوان بل طرف نه شي، دې وضعیت کې څنګه ځان قانع کوي چې باید مبارزه وکړي، باید ادامه ورکړي؟
واقعا دا زموږ لپاره ډېره زیاته سخته ده، نجلۍ لپاره ډېره زیاته سخته، څومره چې سخته هغې نه یعنی ډېر زیات، ځکه هغه نشي کولی چې حضوري لاړ شي، خو کله چې آنلاین وایي آنلاین له هغې نه هم سخت ده. خو چې کله خپلې آنلاین زده کړې کوي، هغې ته هم څه اجازه ونه لري یا کوم حمایت ونه لري، ملاتړ ونه لري، نو نه کېږي یعنی. خو زما لپاره هم ځینې داسې ورځې راتلې چې کله به چا داسې راته وویل کومه بده خبره یې ماته وکړه، ما به د هغه مخکې څه م ونه ویلې، ما به یوازې خپل جواب ورکړ چې شاید ستا ناپوهي وي، خو زه لاس وروسته د هومره نه یم ناپوه، زه غواړم تعلیم وکړم تر څو ستا غوندې یو څوک مانه جوړ نه سي، ستا غوندې یو شخص مانه جوړ نه سي. خو کله به چې زه یوازې شوم، په هغې وخت کې به یعنی ماته د سړي له زړه به راتله چې یعنی ولې دا ماته داسې خبرې کوي، ولې دوی نه غواړي چې ما پرمختګ وویني.
د انټرنیټ موضوع مې مخکې مپوښتله، خو د پیسو سره بیا څنګه کوي؟ ځکه چې کله چې انټرنیټ چې خو ډېرو پیسو ته ضرورت وي، یا که داسې کورسونه او ځایان دې پیدا کړي چې انټرنیټ درکوي؟
انټرنیټ زما د پلار لخوا نه ما لپاره دی، خو دا کوم کورس داسې نشته چې د انټرنیټ پیسې زما لپاره ولیږي، بلکې هغه زما پلار دی چې زما لپاره د انټرنیټ پیسې راکوي.
د صنفیانو په اړه درته ووایه، هغوی هم تر اوسه پورې توانېدلی دي چې ستا په څېر باندې دا ما ورکي یا دغسې آنلاین کورسونه ځان ته پیدا کړي چې زده کړې پکې وکړي، او که نه یوازې ځان باندې لګیاي؟
صنفیان خو چې کوم د مکتب وي، هغوی سره زه دومره رابطه نه لرم، ځکه هغوی موږ نه ډېرې شاته پاتې شوي، ځکه هغوی د موبایلونو ته لاسرسی نه لرو ده. خو کومې چې ما سره مخ کوي، لکه ما مدرسه کې را سره وي، هغوی اوس مهال هم خپل زده کړې د آنلاین ښوونځیو لخوا نه کوي یا د آنلاین مکتبونو د دې لخوا نه کوي.
د دغه پاره راته وایه سمیه جانې، د نوي صنفیان چې کورسونو کې پیدا کوي، دوی عموما د کومو ولایتونو دي او د استادانې به څوک دي چې درس درکوي درته؟
صنفیان خو واقعا زما لپاره ډېرې ښې نجونې دي، استادانې هم همداسې ډېرې زړخوږې دي، مهربانه دي. صنفیان هم له ډېرو مختلفو ولایتونو څخه دي، لکه مزار شریف، کندوز، لوګر، ننګرهار، کابل او همدغسې یعنی بدخشان، نور ډېرو ډېرو ولایتونه دي. او استادانې مو هم له ځینې له مختلفو هېوادونو نه دي، چې افغانانې دي خو په مختلفو هېوادو کې اوسېږي، او ځینې هم همدلته په افغانستان کې اوسېږي.
تاسو کله تقاضا کړې د دغه آنلاین کورسونو له استادانو یا څوک چې سپانسر کوي چې تاسو د انټرنیټ په برخه کې مرسته وکړي؟ ځکه ځینې مکتبونه او کورسونه شته آنلاین چې په هغې کې شاګردانو سره د انټرنیټ په برخه کې کومک کیږي، یا کله کله یو نیم ته ټلیفونونه ورکول کیږي. دا غوښتنه مو کله کړې که نه ستاسو کورس کې دا نشته ده؟
دا غوښتنه خو ما نه ده کړې شخصا، ما ځکه ما ته لاسرسی و انټرنیټ ته او موبایل یا کمپیوټر دی ته، خو که کومې نور صنفیانو مې کړي، هغوی شاید کړی وي، ځکه یوې په یوه جلسه کې وویلې چې موږ لاسرسی نه لرو، که یو ټابلیټ وله ستاسو لخوا موږ ته راکړل شي یا هم کوم کمپیوټر، نو زموږ لپاره څه کېږي؟ خو هغوی سره بیا مرسته کېږي، لکه په هماغه بخش کې چې په څه کې هغوی لاسرسی ورته نه لري، هغوی سره مرسته کېږي.
د درس کیفیت په اړه ته وایي، کیفیت ښه ده؟
کیفیت خو د زیاترو مضمونونو ښه ده، خو ځینې درسونه داسې هم لري چې موږ نشو کولی په آنلاین کې هغه زده کړو، ځکه که چېرته ته حضوري هغه ونه ګورې، مثلا ریاضي دا که حضوري ته هغه حل نه کوي، وینه ګورې سموسا سره ونه اوسې، نو نه کیږي چې هغه ته دومره په اسانۍ یاد کړي. خو زه د هغې نه بعد غواړم چې خپلې درسي ویډیوګانې وګورم چې هغې نه زده کړم. خو بیا هم یعنی ځینې درسونه داسې هم دي چې په ډېره کمه کچه مونږ یادولی شو.
د سرټیفیکیټ په برخه کې درته څه وایي که چیرې تاسو دوی سره درس وایي څه اسناد به درکړي درته او که نه؟
مونږ سره خو یې دا وعده کړې چې مونږ نشو کولی لکه ستاسو اطلاعنامې درته اوس مهال حضوري درکړو، خو مونږ ته پی ډي اف یا عکس لیږي، هغه کولی شو چې بیا خپله ځانونو ته چاپ کړو. خو مونږ ته بیا د شهادتنامې یا اسنادو په اړه ویلي چې هغه به د دولسم صنف بیا درته حضوري درکوو او هغه اسناد به هر چیرته چلیږي، یعنی داسې. خو ما اول باور نه راته چې شاید دوی رانه کړي، خو کله چې ما د څو دورو فراغت ولیده نو ومې کولی شو چې هغوی باندې باور راوړم چې دوی ورکوي.
ډېره مننه تاسو ته بېرته راګرځم سمیا جان راسره اوسه. اوریدونکی راسره د احمدی صاحب له بغلان نه، د ستړی مشي احمدی صاحب، خیر راغلی پروګرام ته. تاسو راته وایئ چې بغلان کې څه حال ده، واوره باران چې شوي دي که نه؟
مننه سیال خور، سلامونه.
علیکم سلام، ستړی مشي.
زه اوسې د نرمغه ته سلامونه وایم. بردې خورې واقعیت وو دلته لږ لږ واوره، چا خبره که تم خو سوله اندازه دومره د خلکو تمه نه کېدله. سیال خور، افغانستان کې ډېرې وچکالي ده، خپل بسمي نورو لارې خو نه افغانستان باندې ستونزې زیاتې دي. خو تاسو البته اسلامی قانون کی یا تقریباً جہاں قانون سے دفعہ پہلے اس کو ٹول نڑی کے جہاں قانون تجربی کی طرح پورے پوری ضرورت نے زیادتی سیال خور نو وسو ګورم کو تاسو نو خالی موږ تاسو ټول مسلمانان الحمدلله خو د خپل مسلمانانو خو نه تیری کو. خو بیا هم د ټیکنالوژي څخه وتلې د خپل دین ټول خلک استفاده کوي، د انسانانو لپاره وتلې انسانان جوړ کړي، د نور انسانانو استفاده تر کوي. کوم کتاب چې په تاسو چې مثلا که انجینری کوم مثلا ټول عمر کې موږ تاسو ګورو علم ته ضرورت ده. نو په ټوله کې وسو ګورو نو دا مېرمنې ماخ لري، یعنی د لوستې مېرمنې تقریبا موږ اوس زیاتره وخت کې د مېرمنې مریضانې چې بیا قبل ګانې دي، ډاکترانې مېرمنې دي افغانستان ډېر ناروغان مریضان زیات دي افغانستان کې، په ټوله دنیا کې ټول مریضي ناروغي نه لکه افغانستان کې. نو په دې اړه موږ تاسو ټول بخشو ته ضرورتونه لرو، یعنی ټول بخشو باندې باید حکومتونه کار وکړي، هغه یو رقم توازن باید روان شي، دا وطن رشتو کې نو دا وطن دغه ټول شان ته لکه ماشي به ضرورت لرو موږ. نو په دې اړه موږ حکومت بار بار نارې هم کړي دي، یعنی تاسو باندې خلکو دوستانو ډېر نور هم داسې مېلمنو نارې کړي دي. خو د عقل باید چې حکومت هم یو څه ووایي چې دا خلک هم رښتیا وایي او دا ځان سره سوچ پکړو چې دا خو ضرورتونه دي رښتیا هم، دا ولې په دې ته ورکړو د مکتبونو هم خوشي او داسې نور بخشو کې باید هغه اندازه تل مېرمنو ته هم کار ورکول شي. دغه نړیوالو به ما د چا خبره دي موږ د هغه خوله به موږ نه واوړي چا په اصطلاح باندې نو موږ ته به داسې را وړاندې کړي اوسنه اوس د افغانستان په دا فقر بېچارۍ به کمه شي او دغه وطن به جوړ شي زما په نظر. سیال خور
احمدي صاحب، اندېښمنې چې دا ډول د اوس نجونې بیا د سړو سیمو کې مکتبونه پای ته ورسېده، پسرلي کې نوی کال شروع کېږي، دا کال ختم شو، هغوی چې شپږم ټولګي کې وو هم ټولګي ته نه شي تللی، هغوی به زده کړې نه کوي. اندېښمنې چې دا د افغانستان آینده دې سره بېخي بربادېږي، دا نجونې بې سواده پاتې کېږي، اوس کې یو دوه ډاکټرانې لرو بله ورځ به غم نه وي.
سیال خور، ما د خپل یو بچی مې د سلوګاری خو ماشن وایي ستا خدای ودانه تقریبا پنځم سن کې بي نو داسې فکر کوي چې دا اوس ماشاءالله غټه کوي باندې دا چا په اشتراح باندې. خو زه داسې کله کله ځان سره قضاوت کوم، تا داسې موجود اشاره وکړه ما به دا زړه به یو رقم ته سو داسې لکه یو سړی چې ویرېږي داسې به مې داسې مالګې وخت داسې وخت راشي دا به هم بیا وایي چې دا غټه ده نه به ځي. نو زه نه غواړم چې دا داسې نیمګړی پاتې شي، باید دا خپل تر څه تر اخره پورې دوام ورکړي یو څه بلې دا ډېر لیوالتیا لري ورسره نو ډېره مینه درسره لري. نو ما خپله زیاتره وختو کې زده فکر کوم زه خدای وکړي تر وخته پورې دا د موږ حکومت لږ ضربه وشي داسې دغه مکتبونه خوښ شي نو دا چې نیمګړی پاتې شي دا ډېر غټ افسوس لري، یعنی کورنۍ لپاره هم هغه انسان چې خپل اراده کړي هغه داسې مایوسه کېږي. نو په دې اړه زموږ نظر دغه شی دی چې دغه وختونه ته باید موږ لبیک کوي او دا موږ زړه لاس سره وړي دا حکومت موږ ډېر ضروري اخیستی د افغانستان خلکو د حکومت سره حکومت داسې نه راغلی سیال خور چې دا چې پرشتې راغلي داسې امانت نه تا ډېر په وینو باندې راغلی ده. خو باید د خلکو غوښتنو ته جواب ویل شي چل خدمه په نظر
مننه احمدي صاحب کور دې ودان ژوندی اوسې چې کې د نیولې وا زموږ بل مېلمنه هم را سره وصل شوې سره ستړي مشي مننه چې وخت پرې خو د پروګرام کې ګډون وکې لکه څنګه چې احمدي صاحب خبرې وکړې او له دې وړاندې سمیې خبرې وکړې سمیا پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو یو کال وروسته فکر کوم له ښوونځي را ګرځول شوې ده او که چیرې اوس په مکتب کې وای نو خامخا به فارغه وه موږ د دوی خبرې هم واورېدلې له تاسې یې اورم په دې سړو سیمو کې که څه هم فکر کوم د شرق طرف ته خو به لا هم مکتبونه وي او هلته به امتحانونه وروسته وي خو دا سړو سیمو کې نجونو چې امتحانونه ور کړي دي دوی نورې فارغې شوې او فکر کوم چې سره اړیکه راسره پرې شوې ده هڅه به وکړو چې بېرته یې راواخلو ښه سریا اوس موږ سره وصلې پروګرام ته ستړي مشي
سلام علیکم په خیر سال لري تاسو سره درنو مېلمنو ته او د زړه ډېر ټول اوریدونکو ته
مننه
سلام علیکم سلام تاسو کې فائدہ جانے او باخه دې زه تاسو چې په پروګرام کې اوس ما سره شوم یم کچې ته دا سوال
ما در زم ده ام ده پښتنه تکرار ولا او د خبرونه د مخکې برخې په اړه معلومات درکول چې سمایا جان را سره ده دوی پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو غالبا یو کال وروسته شپږم ټولګي کې و چې دوی له زده کړو محرومه شوه او همدارنګه احمدي صاحب زنګ وهلی و هغه هم خپلې کوچنۍ لور ته اندېښمن و چې پنځم صنف کې دا ویلي که چیرې هغه شپږم ته لاړه شي او بیا د اووم خبره شي نو هغه به هم له زده کړو پاتې شي تاسیم د پانتون پرستی کال کې له زده کړو راګرځول شوي یاست او دغه نجونې چې ښوونځیو ته نشي تللی د دوی له درده ښې خبرې یاستی ستاسي په باور څه فرق ده د هغه نجونو تر منځ چې له پانتون نه پاتې کېږي او د هغو چې له ښوونځي پاتې کېږي آیا دغه محرومیت یا دغه ډول چې له خپلو حقونو محرومیږي درک په کوم طرف کې ډېر لوړه دی زما هدف دا ده چې درد کوم طرف ته ډېر زغمل کېږي
فایده جانې که چېرته عموما موږ وګورو د چنکیانې چې د تعلیم نه پاتې کېږي زیاتره هغه چنکیانې چې ځان ته هدف ټاکلی غواړي چې تاسو ځان ورسوي یو ځای ته نو د درس څخه پاتې کېدل یا د مکتب یا د پوهنتون دواړه یو درد دی زما په نظر دواړه درد یې ډېر زیات دی د پوهنتون درد دې ته ډېر زیات بوي چې هغه خپل مقام خپل هدف ته نږدې شوی ده بیا ګرځېدل شوی ده دا درد یې بل رقم درد دی که مکتب و د مکتب انجونې ته یاد کړم د هغوی د مکتب دروازې چې پرې بندې شوې دي دولسم سم نه فراغت موږ نه لرو موږ کانکور امتحان نه لرو هغه انجونې چې پوهنتون ته تګ د دوی په خوبونو کې و د دوی په زړه کې ارمان و چې زه به پوهنتون ته ځم په پوهنتون کې به محصله کېږم نو د مکتب نه پاتې کېدل دا به بیل درد دی دواړه دردونه چې زه ګورم تر یو حده پورې دا به داسې چې که چېرته موږ وایي زما په یو سترګه کې درد ده بله سترګه مې ښه ده یا په یو سترګه زه ګورم دنیا راته صحیح ښکاري دواړه زمونږ خپل سترګې دي که د مکتب نه انجونې پاتې دي که د پوهنتون نه پاتې دي د دواړه دردونه موږ ته یو شی ښکاري خو دا دی چې دا د مکتب انجونې بیا په دې ځای کې درد بې حد ډېرېږي ځکه چې موږ که چېرته آنلاین شیانو ته وړو یا آنلاین کلاس یا آنلاین کورس یا پوهنتون یا هم یو بل پروګرام په آنلاین ډول موږ ورته اپلای کولی شو چې موږ سره د مکتب شهادتنامه شته دی زمونږ اسنادونه موږ سره شته دي خو د مکتب انجونې بیا دغه چې په شپږم صنف کې پاتې ده په اووم اتم نهم لسم یولسم کې پاتې ده دوی نه درې کلن نمرې لري او نه هم د دوی سره چې دی د خپل شهادتنامه شته دی او نه مکتب ورته ورکوي ځکه چې هغوی اجازه بیا نه لري نو دوی کوم وړ کوم داسې آنلاین کلاس ته یا آنلاین پوهنتون ته اپلای وکړي دوی نشي کولی ځکه چې د هغوی په ریکوایرمنټ کې ریکوایرمنټ کې دا څه ده شرط دی چې ته باید د مکتب نه فارغ اوسېږي نو دلته دوی ډېر ځورېږي چې دوی نشي کولی په یو آنلاین کلاس کې ګډون وکړي نو زه فکر کوم په دې ځای کې بیا د دوی درد زموږ د درد نه بیا ډېرېږي ځکه چې موږ کولی شو چې هغه کلاس هم واخلو خو دوی بېچاره ګان بیا هغه هم نشي کولی خو په زیاتره ځایونو کې که چېرته زه وګورم په یو نظر راته ښکاري دواړه دردونه ډېر زیات ګران دي دواړه دردونه چې دا د حد نه لري په الفاظو باندې نه نشو بیانولی ځکه چې ته ټولنې ته غواړي یو نسل وړاندې کړي چې هغه د مکتب نه وي چې هغه د پوهنتون نه وي د پوهنتون نه یو برجسته نرس قابله ډاکټره یا هم انجینره یا هم حقوقدانه یا هم یو بل پوهنځی د ادبیاتو یې کتبل شي مونږ ټولنې ته یو غړی مونږ غواړو یا نسل ورته غواړو چې معرفي کړو یا هم د مکتب نه هغه نجونې چې فارغېږي مونږ غواړو مکتب پوهنتون ته هغوی معرفي کړو په دغه رشتو کښې په دغه سنټونو کښې په دغه پونسیګانو کښې دوی لاړ شي خپل زده کړې وکړي په دواړو طرف ته چې مونږ ګورو دې څلور کلونو کښې مونږ محروم یو نه مونږ جامعې ته زده کړې برخه کښې یا د پوهنتون په برخه کښې یا هم د کنکور په برخه کښې یا هم په کوم رشته کښې مونږ داسې نجونې نه لرو چې ورته وړاندې کړو د پوهنتون نه مونږ فراغت نه لرو د مکتب نه هم فراغت نه لرو بېرته مونږ بیا د پوهنتون نجونې چې فارغ شوي دي هغوی اگزام نه شي ورکولی د هغوی لپاره دا زمینه مساعده نه ده هغوی بیا هم نه شي کولی نیمګړې پاتې کېږي د هغوی کار هم او که چېرته مونږ د مکتب نجونې ګورو کوم نجونې چې د مکتب نه پاتې دي هغوی د کانکور ازموینه مونږ بېخي په دې څو کلونو کښې نه لرو نجونې شته دي چې ځینې د پوهنتون د مکتب نه فارغې دي خو د کانکور اګزام امتحان کښې چې ده د هغوی لپاره ځای نه شته ده بیا هم ورته حق نه ورکول کېږي خو د دواړو دردونه چې زه ګورم تر حده پورې یو برابر دی خو د مکتب درد به ډېر زیات وي نسبت د پوهنتون نه چې دوی نه شي کولی حتی په آنلاین ډول باندې هم زده کړه وکړي نو الله دې ورحمېږي په دغه څلور کلونو کښې چې زه څونه ګورم دوی درد ته زه چې ګورم خپل ځورېدنې ته چې مونږ ګورو خپل د حالت ته چې ګورو ما ته یعنې په خپل سترګو مې لیدلي هغوی سره مې خبرې هم کړې دي چې واقعا د اقتصادي مشکلاتو د وجې نه نه شي کولی دوی چې موبایل استفاده وکړي یا هم انټرنټ ځان ته فعال کړي یا هم آنلاین درس ووایي په دغه عرصه کښې فامیلونه هم داسې اقتصاد ښه نه که ورور دی که خو دی خور یا هم دوی سره په کور کښې ناست ده مور هم وظیفه نه لري پلار هم داسې ګټه یې ډېره نه ده هغومره کوي چې د کور هغه مصارف نفقه برابروي نو په دې د دې لحاظ نه چې زه ګورم زیاتره نجونې د افغانستان چې دا د آنلاین زده کړې نه هم پاتې شوي دي د همدغه اقتصادي مشکلاتو د وجه نه زیاتره داسې کورسونه دي چې آنلاین درسونه شته دي خو د انټرنټ مصارف درته دوی ته نه درکوي ته مجبوره یې په خپله ورته انټرنټ فعال کړي ځان ورته برابر کړي بیا درس ووایي خو زیاتره نجونې چې بیا نه شي کولی چې دغه آنلاین درسونه مو تېره استفاده وکړي یا هم پکښې ګډون وکړي زیاتره بیا د کلیو بانډو جینکیانې دي د سیمې نه یعنې د ښار نه لرې دي هغه سیمې دي چې په هغه ځای کښې بیا انټرنټ صحیح کار نه کوي یا هم دوی مجبور دی پر یو لوړه ځای کښې ودرېږي چې انټرنټ صحیح ورته فعال اوسېږي او دوی چې دا په فعاله ډول وکولی شي چې خپل درسونه ووایي دغه ستونزې په افغانستان کښې ډېر زیات دی د افغانستان جغرافیه تغییرات چې دا د دې پاتې شوې ده چې زیاتره نجونې د دې د وجه نه هم پاتې شوي دي که کومه کورنۍ غواړي خپل لور څه کښې سپورټ کړي هغې ته دا زمینه مساعده کړي چې هغوی آنلاین درس ووایي انټرنټ ورته فعال کړي بیا هغوی داسې ځای کښې ده چې دلته بیا انټرنټ صحیح کار نه کوي کومې نجونې چې په ښار کښې دي چې غواړي انټرنټ نه لري درس ووایي یا هم کورنۍ اقتصادي مشکلاتو د وجه نه درس نه شي ویلی نو دغه شیان په افغانستان کښې شته تر اوسه پورې زه خپله دې شیانو سره نه یم مخ شوې زه خپله آنلاین زده کړې کومه یعنی انټرنیټ او موبایل او د خاط په خاطر اوسېږو نو دا شیان لږ ذرا موږ ته سهولتونه ډېر زیات دي. کورنۍ له خوا نه داسې کوم فشار موږ باندې نه شته چې اقتصادي مشکلې چې ته آنلاین درس نه شي ویلی. نو دا مشکلات شته دي. لیدلې مې دي زیاتره نجونې شته دي چې د آنلاین درسونو نه هم استفاده نه شي کولی. زیاتره د اقتصادي مشکلاتو د وجه نه ده.
مننه سره جان، تاسو ته بیرته راګرځم سمې ته به ورشم. سمې کې تاسو ته وایست دغه شپږم اووم ټولګي کې چې نجونې وي عمرن ډېرې کمې وي، تاسو خپله په هماغه اول وخت کې چې تاسو له ښوونځي پاتې وي فکر کو هسې یو کال کې او نیم کال مخکې که دوه کاله مخکې ما ته خبرې کړې وه، هغې وخت کې ستا عمر ډېر کم و. کیدای شي ډیرو سره دا فکر نه وي چې زده کړې څومره مهمې دي، یا د یوې نجلۍ لپاره زده کړې د هغې د پرمختګ لپاره، د هغې د آزادۍ لپاره یو شرط ده، یو بنسټ ده. تاسو سره څنګه دا فکر هماغه وخت کې پیدا شوی و چې زده کړه زده کړې ستا د پرمختګ ستا د آزادۍ لپاره دومره ډېرې مهمې دي؟
زمون کورنۍ فریده جان داسې و چې زمون ټوله کورنۍ یعنی علم دوسته وه، علم سره یې مینه لرو، د زده کړو سره یې مینه لرو. دا اول زما پلار چې یعنی زمونږ په قوم کې داسې و چې اولنی ډاکټر زما پلار و، او یعنی همدغسې زما پلار هم خپله مینه لرودله له همدې تعلیم او د دې سره، ځکه پلار مې په خپلو خویندو ورونو کې مشر و، هغوی زما په ځان باندې تعلیم کړی. زما ترونه یعنی زمونږ په کورنۍ کې زیاتره ډاکټران، انجینران یا لیکوالان داسې دي، او یعنی کله چې ما دوی خبرې اورېدې یعنی موږ ته دا مینه راکړې چې خپل هېواد سره مینه ولرو، خپلو زده کړو سره مینه ولرو، زده کړې فائدې باندې پوه شو. نو دا برکت زما د پلار دی چې موږ د علم او زده کړو په معنا باندې پوه کړی.
اوس چې په کور کې زده کړې کوي، آنلاین زده کړې کوي، اوس غواړي باندې کې څه کار اوسي، تصمیم دې څه ده؟
فریده جان مشخص دسته نه ده، ځکه زما ټوله کورنۍ یعنی زما لپاره بیل بیل هیلې لري چې زه بیل بیل کوم بخش چې زه خپله وایم هغه هم فکر مې یعنی تغییر کوي چې زه کوم یو وایم. کله غواړم پلاسن وایم چې زه یا حقوق وایم چې تر څو هر چا ته یعنی خپل حقوق وروپېژنم چې څوک غواړي خپل حقوق برخمن شي، او کله هم غواړم چې یعنی څارنوالي یا د کمپیوټر ساینس بخش کې زده کړې وکړم، خو هر څوک زما لپاره بېلې هیلې لري. لکه پلار مې غواړي چې زه ډاکټره شم، یا هم دیني علوم وایم، یا یعنی که کوم بل بخش مو وایم هغه نیو کنه کوي، خو هغه نظر یې دا دی کنه بیا راته وایي چې لورې سهر بخش ته خوښي هغه کولی شي چې خپل زده کړې پوره کړي.
مدنه ته ته بیرته راګرځم، نورې خبرې به درنه وروسته واورم. سریا که تاسو راته وایست په دغه عمر کې چې نجونې له زده کړو او همدارنګه مکتبونو نو ښوونځیو د پوهنتونونه پاتې کېږي، بخصوص د پوهنتون نجونې په کورنیو کې د ژوند انتخاب یا د واده سره ستونزې سره مخ وي، تاسو راته وایست چې دغه ستونزه کمه شوې ده که لا هم ورځ په ورځ ډېریږي؟
فایده جان زه به تاسو ته ووایم، زما په دې تېر میاشت کې یو تجربه وشوه. زه لاړم ډېرې داسې لرې سیمو ته لاړم، یو نظارت لپاره تللی وم امریکا ته. دا سیمې چې دی د ننګرهار د خپل د شاوخوا همدغه ولایتونو پورې مربوط سیمې دي، خو داسې ده چې لاره یې ډېره خرابه ده او ډېر لرې سیمې کې داسي ده. یعنی په هغه کلي کې چې په حسابه باندې به شل یا پنځه کورنۍ به اوسېږي، باور کوي د دې ښار د خلکو د فکرونو سره د هغوی ژوند، د هغوی فکر ډېر زمین تر آسمانه پورې فرق درلوده. د هغوی په ټولنه کې یعنی چې هغوی ځان ته کومه ټولنه جوړه کړې ده، هغوی په ټولنه کې نجونو ته او ښځو ته حق ورکول، د هغوی څخه پوښتنه کول، دا لکه یو شرم عیب غوندې ښکاره کېده. ما وستا ورځ هلته تېره کړله، هغه ځای مې وکتله، یعنی د هغوی نه چې څونه ما پوښتنې وکړل، د هغوی نجونې مکتب ته نه راتلې، هلته مکتب نه و، د هغوی شاوخوا کې نږدې چې نه و، صرف یوازې مدرسه وه بس خلاص. نو ما ته نه پوښتنه وکړه مالدان چې نه کېنې مکتب ته ځي که نه ځي. بیا مور وویل وایي نه، دوی مکتب ته نه ځي، اجازه دوی نه لري، خو صرف مدرسې ته یعنی دوی اجازه لري چې لاړ شي. نو ما وویل چې تاسو د دوی ژوند څنګه خرابوئ، ولې دم نه پرېږدئ مکتب ته، وایي بیا د کور کار به څوک کوي چې دوی مکتب ته ځي. نو دا خبره ډېر زیات په ما باندې تاثیر وکړ، ډېر زیات زه خفه وم، څو ورځې په ما باندې دا خبره ډېر زیات تاثیر را باندې کړی وه، ژوره تاثیر کړی وه چې یعنی د کور د کار دونه یو عادی مسئله ده چې یو انجنۍ یا جلۍ یا د ځنې دي چې په کور کې پاتې کېږي درس نه شي ویلی پلار ورته اجازه نه ورکوي نور مسایل خو پیدا چې د دوی نه به پوښتنه کېږي او که نه کېږي. د افغانستان په دې ټولنه کې چې مونږ ژوند کوو زیاتره خلک چې ده همدغسې فکر کوي چې د جلۍ نه پوښتنه کول یا هم ښځو ته په ټولنه کې حق ورکول یا د هغوی څخه پوښتنه کول د هغوی سره مشوره کول دا یو نو ورته یو قسم ښکاري چې د غیرت خبرو کې دا راځي. ځینې کورنۍ ځینې خلک داسې دي بیا چې د دوی سره مشوره کول ځان ته افتخار بولي. خو زیاتره زه نه وایم چې دا په تعلیم پورې مربوط ده. په افغانستان کې زیاتره داسې کسان به ته وګوري ښه روشنفکر به وي تعلیم یافته به یي ښه جګ وظیفه به لري خو بیا هم د هغوی منسټ او د هغوی فکرونه به همدغسې وي چې د خپل لور څخه او د خپل ښځې څخه به دوی مشوره نه اخلي. خو په افغانستان کې دا شیان ډېر ده که چېرته دغه حالت یعنی په ښار کې پخوا چې مکتبونه ډېر وو تګ راتګ مکتب ته وو وظیفې ډېرې وې انجنې پوهنتونونو ته تله نو په دې حالت کې ډېر تغیرات راغلی او په ښار کې اوس هم تغیرات راغلی خو په دې د څلور کلونو کې بیا هماغه شی شوی ده چې مکتب ته تګ نشته پوهنتون ته تګ نشته یا به انجلۍ واده کوي یا به نامزدېږي یا هم که چېرته کورنۍ داسې اقتصادي حالت یې ښه وي او ښه واوسېږي د خپل د بچو لپاره د تعلیم لپاره یې د وطن څخه بیرون بل هېواد ته به ځي بل هېواد کې به د دې زده کړو ته به اجازه ورکوي چې هغوی زده کړې وکړي خو دا ډېر زیات فیصدي کم دی ډېر نه ده. خو د مکتب انجونې چې زه ګورم په دغه شپږم سن کې چې دوی پاتې کېږي باور وکړي د دوی ذهن دونه دونه وړه ده د دوی ذهن دونه د دوی احساسات دونه وړې دي چې دوی دا احساس هم ته نه کوي چې مونږ د دې شپږم سن نه چې پاتې شو بیا دولسم سن ته به تګ زمونږ کېږي که نه دوی داسې احساس کوي چې په دې شپږم سن کې مونږ پیغلې شوي مونږ نور مکتب ته اجازه نه لرو یا هم پوهنتون ته به تګ یا دا داسې حالت کې دا دوی ځان ته یو خپل فکر داسې حالت ته دوی برابر کړي دي چې پخوا جنکیانې په دولسم کې چې فارغېدې مونږ په دې شپږم کې چې فارغېږو مونږ د هغوی سره برابر یو. نو دا چې ما وکتله زه تېر یو دوه کاله مخکې زه هم استاد وم په مکتب کې وم نو د همدغې سنفونه استاد وم دا شاګردان چې د شپږم سن نه یعنې دې نه وروسته خو دوی ته اجازه نه وه چې مکتب ته راتلې دوی به داسې خوشحاله وو چې د دې شپږم سن نه مونږ فارغېږو دې نه وروسته به مونږ د کانکور امتحان ورکوو دغه احساس دوی کوله یعنې دوی دونه معصوم خلک دي چې دوی ته دا احساس نه کوي دا نه پوهېږي چې مکتب ته تګ راتګ دولسم سن پاتې کېدل د پوهنتون درس ویل د کانکور امتحان ته کوم عمر ضروری ده څه رقم یو حالت ته ضرورت شته دی نه په دې شیانو باندې دوی نه پوهېده نو ته فکر وکړه چې دوی په دې شیانو باندې نه پوهېږي چې مکتب په هغوی باندې بندېږي نو د هغوی احساسات به څه رقم وي. نو زه ډېر زورېدم دې شیانو ته دې جنکیانو ته چې مې کتل ما دوی داسې فکر کوي چې دوی پېغله شي خلاص شو مکتب اوس نو پوهنتون ته به تګ د دوی شروع شي خو عیب د هغه وخت ستاسو به ضایع کېږي او تاسو پرې نه پوهېږئ. نو دې جبران کول ډېر مشکل دی ځکه چې نسلونه نسلونه همدغسې به پاتې کېږي. زه زیاتره وخت داسې فکر کوم شاید په افغانستان کې آخرنی نسل چې تعلیم یافته وو د مکتب او پوهنتون نه فارغ و هغه به مونږ یو داسې خدای هغه ورځ نه راولي خو زیاتره وخت زه داسې احساس کوم ځکه چې زموږ نه وروسته ما نه دي کتلي د پوهنتون نه څوک فارغ شوي ما نه دي کتلي د مکتب نه څوک فارغ وي په کانکور کې چا ګډون کړي دا ډېر ځورونکی شی ده. هر یو کس که چېرته واقعا وجدان ولري دې شیانو ته لږ طرف فکر وکړي د شپې خوب به ورکېږي هغه به خوب نه کوي.
دا چې اوس نجونې نشي کولی ښوونځیو ته لاړې شي یا نشي کولی چې مکتب نه فارغه شي یا پوهنتون پاتې ده بیخي د دې پایلې ستاسې په باور باندې تر کومو کلونو به بیا په افغانستان کې وي؟ فرض کړو که چیرې طالبان همدغه روان پسرلي کې نجونو ته اجازه ورکړي چې ځای لاړ شي درس ووایي تر څو کلونو به د دغه تېرو څلورو کلونو دا محرومیت په افغانستان باندې اغېز کوي؟
ندې اغېزې به دونه ډېرې فایده جانې تاسو باور وکړئ زه فکر کوم تر شل نور کلونو پورې دې اغېزې به پاتې زموږ په ټولنه کې. باور وکړئ هغه نجونې چې په مکتب کې وو څه فکر وکړه که چېرته هغوی په د هغوی د تعلیم هماغسې روان وو د مکتب د اجازه درلودې پوهنتونونه نه بندېده دوی به کولی شول چې اوس د پوهنتون په درېیم څلورم سنف کې به وو ځینې به سمسترونه چې دا څلورم پنځم سمستر کې د طب به وو یعنی د مکتب نه فراغت د پوهنتون د جریان د تسلسل ټول به منظم روان و جریان به یې درلوده داسې به نه کېده. خو تاسو فکر وکړئ هغه جنۍ چې په دولسم سنف کې وو هغه به څلور کالو نه وروسته دا به پوهنتون ته ځي څلور کلن درس به وایي بیا هغه څلور اته کاله دا څلور کاله چې ځای شوي دغه څلور کاله چې دا درس وایي اته کاله وروسته هغه د پوهنتون نه فارغېږي. نو تاسو فکر وکړئ هغه شی چې مونږ په څلور کالو کې لاسته راوړو هغه به ته په اتو کالو کې لاسته راوړي دا ډېر زیات وخت نه نیسي دا په ټولنه باندې اغېزه نه کوي. کوي ولې ولی نه کوي ځکه چې مونږ اوس وګورې تاسو د ایکزیټ ایگزام آسان مثال دی چې مونږ نه لرو نیشو ورکولی دا انجینری ټول نرسې دي ټول چې ایم ډي شوي دي د ایکزیټ ایگزام نشي ورکولی خو ایکزیټ ایگزام چې دی ته نشي ورکولی ته به د تخصص امتحان د څه لپاره به ورکې او د څه رقم به یې ورکې اجازه ته لرې نه لري په شفاخانه کې چې ته ځې کار کوې هغه اول همدغه پوښتنه در نه کوي چې تا ایکزیټ ورکړی ده که نه دی ورکړی یعنی مطلب هغه هم په بېسوادانو کې راځي ځکه چې هغه نشي کولی چې یو وظیفه واخلي نشي کولی چې لاړ شي په شفاخانه کې کار وکړي به ورکې داسې ایم ډي جنکیانې ما لیدلی دی چې د پوهنتون نه په قدر اول نمره دوم نمره دریم نمره کې فارغ دي هغوی په شفاخانه کې او په یو ځای کې چې دا کار نشي کولی وایي مونږ ایکزیټ نه دی ورکړی مونږ مجبور یو چې د یو نرس په حیث باندې یا د قابلې په حیث باندې مونږ هلته کار وکړو نو د دې اثرات به تر ډېره زیاته پورې به وي اوس خو دونه احساسېږي چې مکتب بند دی پوهنتون بند دی جنکیانې نشته ده درس نشته ده فراغت پکې نشته خو که چېرته دا اجازه ورکړل شي دا بېرته شروع شي تاسو باور وکړئ تر شل کلونو پورې که چېرته پخوا داسې ما اورېدلی وو په جمهوریت کې چې مطلب مجبوریتونه مجبوری وظیفہ ورکینه کې دونه کم وخت راځي نو تاسو فکر کوئ چې د دې اثرات به ډېر کم وي فکر کوم ډېر زیات دی تر کلونو کلونو پورې د دې اثر به پاتې وي په شفاخانه کې به ډاکټر نه وي ایم ډي به ډېر وي خو متخصص به څوک نه وي مقابله به ډېر وي خو هغه قابله سرکرده قابله به نه وي ځکه چې هغوی هم نشته دی د هغوی ایکزیټ ایگزام نشته دی د هغوی ایکزیټ مینتینونه نشته دی هغوی په نیمایي کې پاتې دي سنجونه ټول په کور کې ناست دي
مننه مننه سره یار ستې خبرې په دې واورم خو اوس په سمې ته ورشم سمې جانې ساسې رستې خبرې اورم که څه ویل غواړي مهرباني
مننه کوم فريدې جانې ته نو بد مرکر غواړم افغانو انجینر ته دا پیغام لرم چې کله هم نه امید کوي دا تیاری همیشه نه دی همیشه ک یو ورځ نه یو ورځ زمونږ دا رڼا راځي زمونږ د ژوند مار کنن رڼا نه د کړي سبب به حتمن کوي نو غواړم افغان انجینر ته دا پیغام ولرم چې کله مونږ نه امید کیږي دا تیاری به همیشه نه وي پاتې دا جاهلان به همیشه نه وي پاتې دا یو ورځ مونږ کولای شو چې به خو دې تلر شو
مننه سمې جانې سره ساسې رستي خبرې ما وره مهرباني
زما وسی خبره زما پیغام هم دغه ده خوینده ته چې لږ سره ګټ په ځان باندې فشار راوړې لږ مشکل ځان باندې راوړې لږ نور هم مشکل دغه ځینې چې آنلاین درسونه شته دي د دې نه مستفید کوي ځان ځان یو ځای ته ورسوي دا هم باور کوي د نیمایي د درس نه نیمایي نه د نیمایي نه تر حده پورې تر ډېره پورې زیات فکر کوم چې دا هم لکه د پوهنتون غوندې ده ځان ورسوي دغه درس چې ده د تسلسل مو بندوي ځکه چې د چیرته تا باندې دا ټولې دروازې بندې دي آنلاین دروازه در باندې خلاص سره د دینم په استفاده نه کوي دا خپل د ځان ته تاوان رسي نو لږ در په ځان باندې دغه مشکل هم راولې خیر د ځان ته د انټرنیټ او د موبایل سیستم ځان ته برابر کوي او دغه درسونو نه ځان مستفید کوي هغه کسل فیصد په تاسو باندې تاثیر نه کوي زه باور لرم شپېته پنځوس فیصد په تاسو باندې دا ډېر تاثیر کوي ډېر به د دې نه به تاسو ډېر شیان به زده کوئ ډېر معلومات به ترلاسه کوئ ډېر به ستاسو د لوستلو او د ستاسو د معلوماتو ذخیره به ډېرېږي نو زه د دې نه همدغه خواهش کوم چې په ځان باندې دغه لږ مشکل نور هم راولی او ځان دې ته برابر کړي چې آنلاین درسونه ووایي
ډېره زیاته مننه کورمه ودان سرای جانې له تاسو او همدارنګه له سمی جانې چې وخت په دې پریښودو پروګرام کې راسره ګډون وکړو خبرې مو وکړې او همدارنګه خپلې اندېښنې مو راسره شریکې کړې اورېدونکو له تاسو هم نړۍ مننه د دې خاطر چې ستړي نشئ ورزو د پروګرام په پای کې سندره اورو تر بل پروګرام ښه چارې ښه وخت
Mama papa pani ni ni sa sa ni ni papa ni ni papa mama papa mama re mama re
mata mata jam mata mata jam mata mata jam dasrola bon gaben rak mata sedin rak osman gar mata sedin rak osman gar mata mata jam mata mata jam dasro lapon gatin raj mata sheen raj os mane gar mata sheen raj os mane gar
asani ni papani ni papa mama padani ni dasa sasa dire resa mama mare sare sani bali bali sare sa sasa sani ni dasa papa papa gaga re ni dasa dasa
mata sharpa davasal raat mata sharpa davasal raat mata sharpa davasal raat
sarigada
samusa par tav da hijran wahaliya
sarigada
samusa par tav da hijran wahaliya
davagare
mata mata ya mata mata jam mata mata jam dasola pon gavin rak mata sheden rak osmane gar mata sheden rak osmane gar sa
sag pap dad sa sani
काबल दगो लुटती प्राय काबल दगो लुटती प्राय समाया दीदी तपक माशी पाहो समाया दीदी तपक माशी पाहो mata mata jam dasro lapon gabin rak mata sheden rak osmane gaur mata sheden rak osmane gaur
sa 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 re 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 mama mama papa papa ni ni sa ni sa re sa ni pa ni sa ni pa ma papa ni pa ma re papa ma re sa sa ni ni papa ma ma re re sa re sa
dakan daha shin arhan da dakan daha shin arhan da dakan daha shin arhandav kalarmi vasva kalpatake kerava
sarigadapa
kalarmi vasva kalpatake kerava
dabagaris
mata mata jam mata mata jam mata mata jam dasro labo angabin raja mata chedin raja osmane gaur mata sheden rak osmane gaur mata sheden rak osmane gaur sagas sadhu
bhagavan
va vasant sama samaya digi او د وطن شینکی باغونه و وطن و وطن ته زما زما یادېږي او د وطن شینکی باغونه و وطن وطن می مدو دی خدا و وطن وطن نیم ډوډۍ خدا وطن و وطن ته زما نه په پردي وطن کې غوښې پلونه و وطن و وطن ته زما زما یادیږي او د وطن شینکی باغونه و وطن زمان پات کیگی و وطن وطن زمان پات کیگی و وطن و وطن تا زما زخمی اوخ کی او دنیا